د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اورېد. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د دونیزو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارژ ظفر وایي هیواد د هغو نستړي کیدونکو افغان نجونو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خنډونو سره مخامخې دي. کرندکر پرون جمعه د نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجلۍ هر ورځ د زده کړې و د کار او پرمختیا د فرصتونو مستحقه ده. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکې د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بای و د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډیر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1120 ورځو را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو نجونو او د ټولنې د نورو زیانګالو د حقونو د ملاتړ لپاره مخته وړي. هغه زیاته کړه د ښاغلي بینت راپور به د طالبانو لخوا په اصطلاح د اخلاقي قانون د ویجاړوونکو اغیزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقونو د شورا ته 50مې غونډې ته یو مهم ګام وي. د هغې په خبره دغه قانون له افغان ښځو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړې ده. رینا امیری همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ملاتړ کې ثابته پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو څخه په استفادې تګلاره مخته ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تېرې چهارشنبې په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه او هغه د یو بل کال لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او هم د یو بل کال لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ماموریت وغځاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل د ایران د تیرې اونۍ د برید په غبرګون کې پرون جمعه پر ایران نور بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دغو نویو بندیزونو سره به چې د ایران د تیلو صنعت پکې په نښه شوی پر دې هیواد مالي فشارونه لا زیات شي او د تیلو د پلور له پلوه به د رژیم عواید چې هغه په سیمه کې د بې ثباتۍ او د متحدو ایالتونو پر متحدینو د برید لپاره کارولی شي کم شي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن وویل پر اسرائیل د ایران د برید په ځواب کې متحده ایالات د ایران د رژیم د تمویل او د بې ثباته کوونکو فعالیتونو د ترسره کولو د وړتیا او د لا ګډوډولو لپاره پریکنده اقدام کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شپک شرکتونه او شپک کشتۍ له ایران څخه د تیلو د محصولاتو د لیږد یا سوداګرۍ لپاره د بند ملکیت په توګه پیژندلې دي. دغو بندیزونو له مخې په متحدو ایالتونو کې به د په نښه شویو شرکتونو او کشتیو ټول شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایان له دې منع کوي چې ورسره هر ډول معامله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیځ اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېله ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دواړخیزې اړیکې لا پیاوړي کړي. په اشقابات کې د پوتین او پزیشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یوه کنفرانس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د دوی ترمنځ بله کتنه د بریکس ډلې په سرمشي ده چې په پام کې ده د رواني اکتوبر میاشتې له 2 مینه تر تلویزیون پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د روسیې او ایران د ولسمشرانو لپاره نوې کتنې مخکې خبر اعلان ته وویل چې په دې کتنه کې به پر دواړو اړخیزو اړیکو خبرې وشي. خو د نوموړي په خبره بېله شکه د منځني ختیځ روان وضعیت به هم د دوی د خبرو په اجنډا کې وي. جرمني پرون جمعه د 1 میلیارډ ډالر په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمني په پلازمینه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز وویل په دغه مرستو کې د هوایي مدافع دستګاوي، توپخانې او بي پیلوټ الوتکې شامل دي. هغه ویل دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمني به د اوکراین ترڅنګ وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مولې دي، خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او ومه ورځ خو لنډه خبري برخه هم لرو. لکه څنګه چې خبري یاست، د پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي دي چې په خیبر کې د دوی رابلل شوې جرګه چې پرون د ځینو ستونزو له کبله پایل نشوه، په پام کې ده نن دا جرګه پرانیستل شي. د دې جرګې لپاره له ډېرې مودې راهیسې تیاری روان وي، خو د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې د پر غورزنګ د نوي بندیزونو له کبله د دې جرګې لپاره د تیاریو کار هم له خنډ سره مخامخ کړی و. د موږ د مشال راډیو همکار سرار عالم مومن دلته په سټډیو کې راسره دی. مومن صاحب، کلومړی خبرونه تاول خره غلاس کلمړی راته وای چې په پام کې و چې دغه جرګه نن په لاسو بجو پایل شي، آیا کوم څرک لګیږي چې جرګه پیلیدون کې ده یا پیل شوې ده؟
مننه. جرګه لا نه ده پیل شوې، داسې شوخه 2 منټه مخکې ما د خبريال سره پسې مګه چلته کې ریګیلل مکه موجود ده، د جرګې ځای کې موجود ده. دغه سره ما خبرې وشوي، هغه و چې جرګه دوی ویل چې 10 بجې به شروع کیږي، خو لا نه ده شروع شوې. او دغه وجه دا ده چې څنګه منظور پښتین ویل چې 40% خلک یوازې رسیدلې دي، او کدا سل په سل راورسیږي نو دوی ته به انتظامی چارې ډېرې ګرانې شي. ځکه چې څنګه تاسو معلومه ده، هغه پخپل هم دغه خبره وکړه چې یوازې د 15 واره د پولیسو لخوا په دې باندې برید وشو. په دې 4 ورځو کې چې دوی دغه جرګې تیاری کولې، دوی نه تنبوان خیمې هر څه وسوځول. نو دغې د وجې نه دوی و چې موږ هغه تیاری په وخت ونه کړی شو، بلکې په یو برید کې خود دوی دغه سه 4 کسان هغه وجل شول، څه باندې 10 جوبل شول. نو دغې د وجې نه تیاری نه دی شوی. خو زما چې د خبريالانو سره خبرو شو، نو هغه ویل چې کومه د هرې ضلع لپاره دوی یو کیمپ برابر کړی، د کوټې، د بلوچستان مختلفو پښتون میشتو ضلعو، دغه سه د خبر پښتونخوا چې کوم مختلفې ضلع دي، د هر ضلع د لپاره دوی خپل کیمپ برابر کړی، دغه سه د وکیلانو خپل کیمپ دی. نو دا شاوخوا تیا کیمپونه جوړیږي. نو دوی و چې دغه ټول کیمپونه بلانه دي برابر شي، بل دوی دا ویل چې د هر کیمپ مخ ته به موږ خپل یو سکرین لګو، نو په هغه باندې بعد د هر سیمې چې کومې ستونزې دي، کومې مسلې دي، کوم خلک لا درک شوی دي، کوم خلک وژل شوی دي، دا غوی ډیټا، دا غوی معلومات په هغه خبري. نو دی منظور پښتین دا خبري کړې دي بیگانه وخت، او دا غیغه غګونه موږ سره هم شته چې هغه وي هغه کوم سکرینونه یا چې کوم دوی سامانونه راوړل، نو هغه د پاکستان استخباراتي ادارو هغه دوی ته نه دی ورپرېخي. سیتي مخ کې سوځولي او مات کړي وړي وتي، او څه چې کوم دی هغه دوی ته نه ورپرېخي. خو لپرون رئیس یالته کې چې د پی ټی ایم کوم مخکخ دی زکیم وزیر، هغه سره من خبرې شوې دي. نو هغه وایي چې کوم حالات دی هغه سم شوې دي، لارې ټول خلاصې دي، خلک را روان دي. خو دغه سیدوی دا هم ویلي چې صوبای حکومت ته شپږ سوه خیمې ورکړې دي، نو انتظامات روان دي، خو لا هم جرګه په رسمي توګه نه ده پیل شوې.
خپل منظور پښتین ویلي چې هیڅوک د دغه جرګې مخه نشي نیولی، هیڅ طاقت نشته ده. خو د دې څرګندونو ته په پام او خپل د دغه جرګې په دغه شرایطو کې د دې جرګې جوړېدو ته په پام سره، او تاسو ویل چې تقریبا اتیا کمپونه جوړي، خلک راټولېږي، د خلکو بهیر خورا روان دی، ممکن دا جرګه ډیر دوام وکړي، دوی ولې د دې غورزنګ مشرانو د دغه جرګې د زندولو پریکړه کړې ده؟ پرون چې ما تاسو له ایډیټور سره خبرې وکړلې، دلته کې ویناوې نه کیږي، بلکې په ګروپونو کې خلک تنظیمیږي، په څو کمپونو کې او په مختلفو ستونزو خبرې کوي. کېدای شو چې دا پرانستل شي او وروسته به دا بهیر دوام ومومي.
د زندولو خبره چې ده، نو منظور پښتین خو اول د خلکو نه بخښنه غوښتله چې موږ دا انتظامات په وخت ونه کړو. پرون په رسمي توګه د جرګه پیل شو، خو هغه دا ویلي چې پرون د جرګې چې کم کار وو لومبې ورځ باندې دوی دا مخکې دا کړې و ټاکلو چې د جرګې درې ورځې جرګه ده. په لومبې ورځ باندې به موږ خلکو ته معلومات په سکرینونو باندې خایو، په دویم ورځ به موږ مشورت کوو، او په درېیم ورځ به بیا موږ یو کمیټي ټاکو او یو قرارداد به مخته راوړو، پریکړه به کوو، هغه به مخکې ریاست ته ږدو. نو منظور پښتین پرون ویلې بیګانه وخته چې دا د لومبې ورځې کار او د نن ورځې چې کم کار دی دا به موږ په یوه ورځ باندې کوو، او لکه مطلب دا انتظامات برابرول، دا ډیټا خودل، انفارمیشن معلومات خلکو ته په دا کول په سکرینو باندې، او مشورت کول دا بنن موږ په یو ورځ باندې کوو.
یعنی جرګن غزول کی
جرګن رزندول شوی نه.
بله، د امنیت لپاره تدابیر نیول شوی کلک،
د امنیت لپاره کلک تدابیر نیول شوی دي، او دا غي وجه دغه چې تاسو پته چې نن سبا د خبر پختونخوا چې کوم حکومتي ګوند د پاکستان تحریک انصاف هغه د مرکزی حکومت سره اختلافات دي، نو که یو خو مرکزی حکومت په دوی باندې بندیزونه لګي او دوی باندې دوی تخندونه جوړي، نو بل خو به صوبای حکومت د منظور پښتین دي د پی ټی ایم د جرګې سره ولاړ دي.
یعنی څه ویل کیږي چې آیا دا یو درز نه ده په تګلاره کې د پاکستان مرکزی حکومت او ایالتي حکومت د دې درزونو کاملا توپیر سره نه لري؟
توپیر سره هم لري، او بل دا ده چې کوم د مرکزی حکومت ته نو دغه د کورنو چارو وزیر او د خبر پښتونخوا اعلی وزیر دا د پی ټی ایم په حالو زلو باندې د دوی سولیزه مبارزه باندې د دوی نه تختې دو باندې د سیمې نه د میدان نه دوی دا مجبور کړ چې دا ټول یو ځای کینی د منظور پښتین سره، او دوی په هغه دوران کې دا خبره وکړه چې کله د اعلی وزیر نه پښتنه وشو چې تاسو خو منظور پښتین او پی ټی ایم چې کومه تاسو غیر قانونه ګرځولې دي او دوی په فورس شیډول کې اچولې دي چې دوی خپل ځین حرکت نشي کولای، نو اوس هغه بندیز نو د اعلی وزیر چې دا غ بندیز اوس جواز پاتې نشو چې موږ دوی ته جرګې اجازه ورکړه. مطلب زماره خبره دا ده چې پی ټی ایم کم مقاومت خو دا کم دغه خو دا جرأت او په دغه سیمه کې بار بار ما چې څنګه تاسو ویلي چې پنځه واره خو یوازې دوی کمپونه وران شو، په دوی چاپی وهل شو، هر څه وشو، دغه باوجود دوی په دغه میدان کې پاتې شو، نو دغه د وجې نه حکومت مجبور شو چې دوی ته اجازه ورکړي.
کور ودان زموږ همکار د مشال رادیو خبریال سره عالم محمد چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د جرګې د جوړېدو له وروستي حالی خبرولو، د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې دغه جرګه به نن په سیمه ییز وخت په لسو بجو باندې پیل شي. لکه څنګه چې مو واورېدل د جرګې لپاره وروستي تدابیر بشپړ شوي دي، او احتمال شته چې په څو شېبو کې دا جرګه پرانستل شي.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته راغلي. نن په دې خبرې کوو چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د ورورولۍ، یووالی او اتحاد په فضا کې ژوند کول څومره مهم دي، او کچیرې د هر څه نوې ټولنه له څه سره مخ کېدلی شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور. استاد ته راغلاست وایو.
خلک څنګه غاوري او احترامات تقدیم ورته وایو. السلام علیکم. الله تعالی وو کې څه وخت ولري او ښه ژوند تیر کی، او تاسو د الله نه غواړو همیشه صحت ولرې او ښه ژوند مو په مخ وسی. سلامت اوسه. موضوع په دې کې داسې دغه مونږ اولویت لرو په ژوند کې، اولویتونه ډېر لرو، خو یو اولویت مونږ هغه د اتحاد، اتفاق، ورورولي او په یو ټولنه کې باید په اتفاق سره ژوند وکړو. په اتفاق مونږ کولی شو ډېر مشکلات حل کړو، ښه ژوند وکړو، پرمختللی ژوند ولرو. یعنی هدف دا دی چې مونږ خپل هیواد کوای شو چې د تیاره نه، د وحشت او د بېوزلي او د بېچارګۍ نه اتحاد او د اتفاق په نظریه کوای شو دغه نجات ورته ورکړو. نو اتحاد د خشایدا او ټول دنیا په دې کې باور لري چې اتحاد یو مملکت کې کړنی، نو مشکلات یې شي، بدبختی پیخیږي، ژوند خرابېږي، خلک تباہ کیږي. داسې قصیدې سمون په دې په متاسفانه خپل وطن کې شاهد یو.
بله استاد، تاسو اتحاد، اتفاق، ورورولۍ ته اشاره وکړه. وړاندې تر دې چې راستو د دې په ګټو باندې خبرې وکړو، زیان ته راځو، که څه هم تاسو یو څه خبرې وکړلې، خو دا کړه واضح کړئ کله چې په مملکت کې اتفاق نه وي، اتحاد نه وي، ورورولي نه وي، حالت څه ته رسیږي؟
دا خو مونږ خود اگر 15 کاله یا 30 کاله خودی خاله کم زیاد مونگ وینو سو دقیقه به اتفاقی لامل پا افغانستان که بدبختی ده جنگ و وحشت و محرومیت و خلق و جل و تپیکی دل و مهاجرت و تبعید و یعنی و ملکت هم دقیقه سی چا خبره ده معلق علاق که پری خود رسو پشرف نسته ترقی نسته کار نسته جوان نسته در طول لاملونه ده جنگ و ده اتفاقی و ده بدبختی و دخصی لاملونه لری زو دا وایم اسه که مسلمان دی که کفری هیوادونه دی که هر مملکت چې ته لاس وي اولویت د خلکو دا دی چې باید دوی لاس یو بل ته ورکړي که په هر فکر کې چې ته که په هر بخش کې ته کار کوي په هر قوم کې چې ته یې دا مهم نه دی. مهم د یو مملکت ملي منافع ده. ملي منافعو ته باید لاس په لاس ورکړل سي او دغه هر رقم کېږي یو مملکت د بېچارګي او بدبختي و او د وحشت و دربدري نه وساتل سي. خو موږ وینو سه متاسفانه په افغانستان خلک وګوره په ایران کې بدبخته دي په اروپا کې همداسې دا بېچارګان خپل مسلکي کار نشي کوی مثلا په دغه پاکستان کې تاسو وګورئ معمولا توهین کیږي تحقیر کیږي وژل کیږي یعنی دوی په زور خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي دا ټول د جنگ عمل دی. نو په اتفاقي کې هیڅ هی لاس نه راځي پرته له دې چې مملکت خراب سي ملت تباه سي بې عزتي لاس راځي او متاسفانه شپه ورځ فقر به نو خپل وینه دغه یو سناریو د افغانستان تاسو خپل پوسترګو ویني.
بله تاسو معمولا له وکالات سره سروکار ده قضایا و چیرې لو حقوقی اړخه کله چې تاسو ته موضوع راځي تر ډیره حده د بې اتفاقۍ علت پڅ کې وځيږي عملا تاسو سره
موضوع په دې کې ده چې په افغانستان کې حقوقي له نظر وګورو کده شرعي وګورو کده اجتماعي عوامل وګورو اول اساسي مشکلات د سمون ترپیخيږي رامنځته راځي فقر دی. فقر یعنی په یو کورنۍ کې څکل فقر دی اقتصادي زوبلي مشکلات ولري خلک یو بل سره مشکلات پیخي یو بل باندې دوام کوي یا انت فاميلي مشکلات یعنی طلاق نيسي یو خزر راځي په محکمه کې فاميلي بخش کې طلاق وخته نه کوي یا مېړې ورته وایي سره سره نشو کوي وان وکم بیا په اخر نتیجه ګیری پدې کې اوسه حامل جنگ دی عامل فقر دی دغه عوامل نه وای حقوقي موارد ډیر کمی په افغانستان کې یعنی خلک بل کسان سره داوا نه کوي حقوقي موضوع په محکمه کې نه مختبیایي نو دغه علت عوامل متاسفانه افغانستان کې دوه شاندې زیات یو مریضي زیات دی او بلم دغه حقوقي قضایا او بخیر زیات سیوی دی بخیر زیات سیوی دی فقر دی بیچارهګی ده او خلک کوشش کوي چې په یو رقم نه یو رقم بل خلک نه یا پیسې یا ملکیت یا بل موارد لاس راوړي دغه علتونه دي.
بله قضیه بیا څومره جدی کېدلای شي څومره د کورنۍ ترمنځ روابط قطع کیږي
ځکه محرومیت شي محرومیت خلک زوروي مثلا یو کس د خپل کور کې پیسې نه لري یا اقتصاد ښه نه دی یا خپل کورنۍ ته مثلا د دوی بچان د دوی نه غوښتنه کوي یا خزه د خلکو غوښتنه کوي یا خلک چې دوی باندې پورونه لري پیسې لري قرباني راځي مراجعه کوي پیسې میرا که بل اخر دا موضوع شخل ته راولوي یعنی حقوقي موضوع منازعه محکمه بل اخر جنجالونه را پیخي دغه هم روحي مشکل لري هم ذهني مشکل لري هم فاميلو ته جنجال پیخي هم تولونه ده هم محاکم و ده هم خلق ده کولو ته ده جنجال پیخی
دست یا موضوع سی را منسته سوی ده لحقوقی ارخه آیا بیا تاسو لارو تا پیدا کرده ده حل او که همیشه پشخر و لانجو بنده تمام سوی ده
نه خود دست دی سلسکل ده دوسیه محاکم و تذیب محاکم و که دری لاره ورته خواهی یا خوب لاره ده ده که تاسو غالی مسلحین و تلاش دی مسلحین خپل تاس منس که یو حکم با یو خواهی یو حکم ده بل خواهی دوی سی ده موضوع سیری گوری صلاح تخلی ده طرفین اونه بیا دوی پا دی موضوع که حق لری سه خبری و که مشوره و که بالاخره یا فیصله و که ده غدیر خلاره ده که پودی که یو مشکل ده ده طرفین و معمولا مسلحین متاسفانه نپیگی یعنی ده موضوع که دیر آگاهی نلری یا شرعی و حقوقی یعنی متاسفانه یو نیم خلق دست دیسه وجدان هم صحیح وجدان نلری یعنی ادب داده سه یو بل خواه تباکهی خرابهی که دست خلقی سه پا ده موضوع که پوها و لری حقوقی پوها و لری وجخه وجدان و لری یا ده موضوع درکی ده الله لپاره او ده یا مسلمان ده حل مشکل لپاره دوی پیده که میانجیگری که خامخان نتیجه خیر از امون معمولا تجربه لرو محاکم پا دیسه دیر وقت نیسی یو کال یو نیم کال این تا دری و سالو کال پوری وقت نیسی
دی افغانستان خلق تر دیر چه تا دیر زیاد ارزخت ورکی محاکمو تا او که دوی کینی دی سپینگی رو پا منز که دخپلا فیصله آل کهی دوی تا چه زیاد تر ارزش لری
نوست خو متاسفانه دی محاکمو وضعیت لک خنه ده بودی سه تراکم در قضایا و زیاد دی مشکلات هم زیاد دی قضایا و سه کلا محاکم ترازی ما نوبت که شوکی دیر وقت نیستی یعنی تسه خلق دیسه وقت دونه نه لري دوه درې کله سلور کله دې تکینی او ودرې چې ودرګه فیصله وشي. اوس خلک ډېر علاقه لري دغه موضوع غیر رسمي او یو علاقه مندي نورم لري چې محاکم ورته هدایت ورکړي د مدعي مدعي علیه ته هدایت ورته ورکوي چې تاسو لار سه خپل موضوع د مصلحینو له لارې د سپینګیرو د علماو له لارې تاسو موضوع حل کړئ. دا هدایت نظارت د محکمې ډېر فایده کوي. په دې سره طرفین نشي کولای چې خودي خزان وکړي مکلفیت لري چې د فیصله محکمې ته راوړي. هغه فیصله کله راوړي هغه فیصله د محکمه فیصله اساس ګرځي او فیصله ورتان باندې کې خلک دې ته ډېر خوشاله دي دغه سمو.
بله راځو خپل موضوع ته بیرته چې اتفاق اتحاد او ورورولي وه په ګټو باندې خبرې کوو. له کوچنۍ ګټې نیولې ورورو ورزو لوی ګټو ته چې په دې کې څه نغښتي دي
نړۍ کې څو ګورو څو څو رقم هیوادونه لرو. یو ډېر پرمختللي هیوادونه دي لکه اروپا مونږ په نظر کې ونیسو یا امریکې ته وګورو غرب ته بل لکه جاپان وګورو یا چین وګورو. دوی مثلا علل عوامل دا دي چې دوی ملت جوړ کړی دي خپل هیوادو ته. ملت په دې مناسب د هر قوم د هر چیرته اوسېږي په هر موقف کې چې دوی خپل منافع ملي منافع تعریف کړی دا یو بل پیږي. مثلا دوی مثلا که یو جاپاني نه پوښتنه وکړي د صلحاونه یو سوال وکړي ملي منافع شي دا مطمئن مثلا ټول یو تعریف بدرته وکړي یو تعریف کوي یعنی ملي منافع پیږي چې شي دا او پر مطلب ژوند دوی دغه شخصي ګټې ډېر اهمیت نه لري ورته فقط د مملکت پیشرفت وکړي ترقی وکړي ژوند ښه ژوند ولري مراقبت وکړي. او په دنیا کې تاسو پیږي اقتصادي رقابت اوس مثلا په امریکا کې اول امریکا دا روس بیا چین دا بیا ورپسې هم داسې نور هیوادونه دي. دوی علت دا دی چې دغه خلک ملت جوړ سوي دي اتفاق کړی دي اتحاد کړی دي ستراتیژي جوړ کړی ده ځان ته دغه قوانینو د ملي منافعو په نظر نیولو سره د خپل شخصي منافعو ګټو پسې نه ګرځي او هغه غواړي چې مملکت مختلف شي او پرمختګ وکړي. هغه د دریم هیوادونه چې دي دغه دریم نړۍ هیوادونه لکه افغانستان متاسفانه یا پاکستان مثلا دغه بنگلاديش وګورو یا میانمار وګورو یا بل هیوادونه داسې کې هیوادونه موږ لرو دغه معمولا افریقی ایوادونه چې دی حالت داخلي جنگونو مو سودان کې دا مثلا دغه ټول د واجی داسه دغه دوی متاسفانه دغه سیاسي شور او دغه د هیواد د منافع ملي او تعریف لپاره دوی آماده سوي نه دي. یعنی متاسفانه جهل دی پکې نه پوهی دی پکې نه دانی د تنادانی په مملکت کې کتو غوړ کنو غوړ هغه مملکت مختنشت لا هغه مملکت نه کامیابیږي مملکت له اسارت او استعمار او دغه فخر او بدبختۍ نه لاس فوګریوان هم شي او نشي کوي ځان خلاص.
بل روزو حقوقي برخه ته یو وګړی څومره دي حق لري چې اول په کور کې بیا په ټولنه کې په مملکت کې اتفاق اتحاد او ورورولي وي دا د هر وګړي څومره قانوني حق دی؟
دا خو ډیر ښه سوال دی او ډیر مهم سوال دی. زه فکر کوم موږ ضرورت هم لرو دغه سوالونو ته. اساسي حقونه کوم تعریف کو دي موارد دی. یو موارد هم دغه تاسو ویلي هم دغه ماده یو مثلا دغه تعلیم چې دی دانش چې دی دغه پرمختللي عصري علوم یعنی د یو مملکت د ټولو اتباعو پرته له تبعیض او دغه نه د ټولو حق دی. سکله په مملکت کې په راشي شخصیت د علوم او د عصري علوم په اساس برابر شي خلک بیا پیږي چې موږ حق په مملکت کې چی شي دا او اتحاد او اتفاق ته څونه ضرورت لرو. اتفاق او اتحاد چې د هم د حقوقي او اجتماعي او د شرعي منابعو په اساس خصوصا موږ مسلمانانو ته دې تاکید سوي دي چې مکلفیت لرو چې باید لا وساتو او په دا ټولنه کې باید اجرا کو او دې ته باید اولویت ورکو او مثلا د قومي او سمتي او دغه د ژبنۍ دغه تعصباتو په مقابل کې دغه چې ډیر مهم دی دغه اتحاد او اتفاق. او هر وګړي چې دغه نه محروميږي په دې معنی ته دې باندې یو جابر دی دې باندې یو ظلم سوي دي دې حق خصوصي وي دي او دغه شخصي او ملي اهداف په مقابل کې یو دغه خنډ او دوی نشي کولای چې اهداف ته ځان ورسوي او ډیر مشکلات دی. په دې باره کې خپل الله تعالی په قران ادمشان کې فرمایي چې انما المؤمنین اخوه فاصلحوا بین اخویکم. مسلمانان یو بل سره ورونه دي باید خپل موضوع په سوله او ورورولي کې حل کړي دغه مشکلات حل کړي. یعنی دا احکام دی دا امر دی د الله تعالی پرته نور مومنه په پیغمبر سره ډیر فرمایلی دی نور د انساني اخلاق او مراودات او انساني قوانینو په اساس بیا موږ مکلفیت لرو چې باید هغه ولرو اتحاد اتفاق ولرو. او هر هغه وګړي یا عوامل او حکومتونه یا بل بیرونی عوامل څنګه غواړي چې دغه هغه خلکو نه وخت د اتفاق او اتحاد دا واقعا یو ظلم دی یو جبر دی یو محرومیت دی یو نو استثمار دی یو استعمار دی دا د یو مملکت سره جفا ده. او دغه جفا متاسفانه موږ خپل وطن کې وینو که موږ واقعا سوله درلودای اتفاق می وو جوان م په خیر شکل سره مختلط للی وای مثلا اهل کار ته سپارل شوی وای مثلا دغه موږ ډاکټرا او سرچ په یو موضوع کې نسیه ماستری لري یا مثلا یو ډاکټر د طب دی یا انجینر دی یا فکر کاوه حقوق دان دی دا بل لغه نور مسلکونه چې دی ته درناوی وسی او دوی شرعي انساني اخلاقي حق د وسبات ورته غسري یعنی واخ ورته ورکړي. هم په دې باره کې الله تعالی بیا فرمایي سے ان اللہ یامرکم، اللہ تعالی تاسو امر کوي سے ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانتونه اهل ته وسپارئ، پرته له خلاف د آیت شریف نه او دغه د انسانانو د حق صدقه نه ده اهل کار اهل ته وسپارل کیږي. دا یو نو بی اتفاقی ده، یو نو اتحاد نه منځ ته نه راځي. یعنی په دې معنی چې یو کس په یو موضوع کې څه نه پیږي، کار نشي کوي، مخ اداره یا هغه مدیریت مخ سرته نشي رسوي، خو پیږي چې بحران منځ ته راځي، اداري بحران منځ ته راځي، حقوقي بحران منځ ته راځي، طبي بحران منځ ته راځي، اقتصادي بحران منځ ته راځي، هم هغه علت او عوامل دی چې نو بی اتفاقی منځ ته راځي، عقده منځ ته راځي، کینه منځ ته راځي، نو خدای نه خاطر جنگ منځ ته راځي. سمخت هم داسې منځ ته راغلي و خلک د خپل د حق د استعلا یا د لاسته راوړلو لپاره مجبور دي چې یو سره صدا وکړي، یعنی د چا خبره غږ پورته کړي او خپل حق لاسته راوړي. دغه مشکلات موږ وینو همیشه سوي دي همدیشه وطن کې ولو متاسفانه.
بله، کله چې د انسانانو په دې بشري حق باندې سترګې پټېږي، یو څوک د دې لامل کېږي چې بې اتفاقي راولي، په منځ کې جار و جنجال راولي، دا کسان په دې پوهېږي نه، قصدن دا کار کوي، نه غواړي چې افغانان په آرامه اوسي. اصلي علت تاسو ګڼئ؟
عوامل خو زیات لري. یو علت دا ده، په افغانستان کې تاسو وګورئ دغه سروې وکړي، فکر کوم 90% پورته خلک بې سواد دي. کله یو کس بې سواد دی، هغه بیچاره د اتحاد او اتفاق او د ژوند او د وطن او د هیواد او د ورورولۍ په قصه کې نه دی، هغه نه پوهېږي. داسې یو دانشمند غربي دا ویلي و چې دغه د تاثیر د محیط انکار ناپذیر د خلک باندې، یعنی په دې معنی موږ طبقاتي تضاد کې موږ اوس ژوند کوو په افغانستان کې. یو نیم خلک داسې ژوند کوي چې ډېر پورته خلک دي، هغه پخوا د افلاطون خبره سه ویلي و، اشراف دي، اشراف زادگان دي. یو بل داسې متوسط خلک موږ لرو، هغه بیچارهګان صلاحیت هم دونه نه دي، خو بیا هم خیر تقریبا 15% وایو یا 5% داسې خلک دي چې سواد هم لري، ژوند ښه کوي، چې منافع او د اتحاد اتفاق او د په مملکت مین خلک دي، هغو بیچارهګان صلاحیت نه لري او ډېر کم خلک دي. او نو متاسفانه نور چې تاسو ګورئ، نور داسې خلک دي چې مثلا عربي خلک موږ لرو په دې وطن کې، بے سواد خلک ډېر لرو. بے سواد سره ته که دوه خبرې ورنه پوښتنه وکړي، په باور وکړه ستاسو د دوی خپل ځان نشي تعریف کوي، ځان نشي معرفي کوي، یعنی خپل د ژوند د فقط ډېر والا موضوعاتو ته دوی مثلا د قوم او د سمت او د تعصبي موارد دوی باندې تحمیل سوي دي. داسې قصې دوی ته مهم دي، یو خوا وایي موږ مثلا د دې قوم یو، بل خوا وایي د دې قوم یو، دغه یو خوا بل خوا نه مني. که تاسو مثلا اوس لاس یو واقعیت تاسو وایي ډېر دردونکی دی، یو ډېر خلک رنج وړي دي نه، مثلا که ته یو پنجشیری ځوان سواد ونه لري، ته پوښتنه دینه وکړي د هلمندي ځوان نه خوښي و، یعنی ورنه بد نه وړي. همداسې برعکس تاسو فکر وکړئ که د هلمند او د اروزګان او د قندار د ځوان نه تحصیل تعلیم ونه لري، داسې خلک ته فارسي زبان ورته وایي، هغه خلک نه مني. یعنی په دې معنی چې د ژبه یو وسیله ده، مونږ یو فارسي کې متل لرو، همدلی هم از همزبانی بهتر است. یعنی هدف دا ده چې دغه زړه سه یو بل ومني، نو ژبه خو خبره کول دي، یعنی مشکلات حلول دي، دغه دونه اهمیت نه لري. مهم دا ده چې مونږ انسانان یو، مونږ مسلمانان یو، مونږ یو بل ته باید درناوی وکړو، احترام وکړو، یو بل ومنو، یو بل سره ژوند وکړو، یو بل سره په احساساتو کې، په درد کې، په خوشحالۍ کې، په خدای نه خواسته په رنج کې، په تکلیف کې، یو بل سره مرسته وکړو. هغه حالت مونږ کوي سو وایو ملت یو، اتفاق لرو، مثلا ژوند کوي سو. بیا دین ورسته دغه اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې، مثلا هر چی د چزار سي، مثلا کلمند دي، ک لوګر دي، ک پدخشان دي، ک بنشیر دي، خلک دغه اصلي علومونه تقریبا محروم دي، دغه محروم غونډه حالت لري. دوی ک باندې ک جبري اوسي درس او تعلیم او دانش او دغه علوم، اصلي علوم، دغه شرعي علوم سره یو ځای سي، ته خپل مطمئن اوسه ک ډیر ښه شخصیتونه لاسته راځي، ډیر ښه مملکت پرمختلل به نو کې، او ژوند جوړيږي، مملکت جوړيږي، دا اوسه نه راځي. خلک د مهاجرت نه بیرته نجات پیدا کوي، بیرته خپل وطن ته راځي، کار کوي، هدف لري، ژوند جوړي. دا غسی متاسفانه دغه شان ما سویلې ټول موږ متاسفانه محروم سوي یو، او دا غسی یو قصې دین، او خدای تعالی موږ باندې رحم
وکړي. استاد په اخر کې راځو، هغه کسانو ته د تاسو ویل غواړو ولرو چې دوی امدا وسم بې اتفاقی ته لمن وهي.
دغه خلکو کارونه دي چې متاسفانه ذهني شعور نه لري، یعنی دوی په هغه بدوي حالت کې اوسېږي چې دوی عقلي و ملي و انساني اخلاقي او دینی شعور نه لري. کوم د اسلام له وجه وګورو، ام عقل لرو مثلا دغه بې اتفاقی ته د تعصب ته دغه مملکت سه، مثلا یو وایي چې زه خیمه او بل وایي چې نه زه خیمه، ځان برتري او بل د خوښۍ سه ځینې ټولو نه پورته یم، دغه د جهالت نښه ده، د ناپوهي نښه ده، او دا د شرمساری او د یو مسلمان خصوصا د یو انسان کار نه ده. انسان مثلا بل انسان منی، وای ډیر ساده متل دی، وای انسان تابع دی احسان ده. مونږ باید هر رقم کې که انسانیت ولرو، که اسلام ورو، که قرآن منو، که د الله تعالی فرمانونه منو که د پیغمبر سلام ارشادات منو پرته له هیڅ تبعیض نه. مثلا د ما یو هلمندي ورور ته درد رسیږي، دا د ما ایمانی وجدانی وظیفه ده چې هغه درد کې بعد دو سزیږم، هغه درد بعضې احساس کوم که پنجشیري ته رسیږي، که لوګري ته رسیږي، که مثلا دغه بدخشانی ته رسیږي. ټول سره یو یو، ټول سره بعد یو اوسو. دا زموږ مکلفیت دی، دا ټولو نه ډېر مهم خبره ده. او دې کو موږ مکلفیت لرو، ایمانی وجدانی اخلاقي هم که دا کارونو کو، هم وجدان ته موږ ملامت یو، هم دغه دنیا ته ملامت یو، هم خدای ته ملامت یو، هم خپل ټولنې ته ملامت یو، هم تاریخ کې بلی کې صدقې خلک اوس خپل وطیوات په قصه کې نولو. دوی دا ډېر خاین خلک وو، د وطن د مور حیثیت لري، مور سره خلک جفا نه کوي، ظلم نه کوي، ناروا نه کوي. تر کومه موږ زخمونه وو کو دغه وطن دغه بیچاره خلک تره موږ ډېر ولید، دغه ډېر قتلونه وسول، ډېر بیچاره خلک وزوبل سول، ډېر کندې لرو، یتیمان لرو، ډېر خلک مهاجر سولو. دا وایم دا خلک ستونه توان لري دغه سر ګریبان ته لکته کې یو لکو شرمېږي، لک خجارک د وباسي، او یو تعهد وو کې دین وروسته تعهد پدې کې اوس نور مملکت سره خیانت نه کوو، نو خلک سره خیانت نه کوو، انسان په سترګه ورته ګورو، د مسلمان په سترګه ورته ګورو. دا هغه چا چې دلته مملکت کې حق لري، که موږ دلته شیعهګان لرو، که سنیان لرو، که تاجک لرو، که ازبک لرو، هر څوک پدې کې د مملکت کې حق لري. هر یو کوي چې دغه مملکت کې خخ ګلان وکړي، وطن جوړ کړي، وطن سمسور کړي، مملکت د دغه بدبختیونه، د دغه بیکاری او د دغه خارجي ودونه موږ باندې لوبي کوي، رشخن وایي، موږ باندې مسخري کوي. او موږ متاسفانه یو ډیر رنج لرو پدې کې، مثلا د افغاني کډلار سم ایران ته، ایران کې حیثیت نه لرم، پاکستان کې حیثیت او وقار نه لرم، په اروپا کې نه لرم. متاسفانه دی واشي واشي انسانانو پوسټر ګره ته ګوري، هغه اساسي هغه اولویت حق موږ نه ورکول کیږي. د موږ پاسپورت وګره په دنیا کې دا د ټولو نه کته درجه لري. څه معنا موږ یو چیرته ویزه نشو اخیستای، یا کوم مریدی ولرو، یا واده د پاکستان سره دونه اهمیت هم لري، یو یو ویزه په $0 یا $100 موږ ته ورکول کیږي. یعنی دونه غمونه، مشکلات او دردونه موږ لرو، تر سبا مو وایو نه خلاصي. هدف مې دا ده چې د ټولو هغه ورونو، هغه خویندې، سما غږ وساوري، د الله تعالی خاطر وکړي، د خپل وطندار او د خپل وطن او د خپل د زخمونو سره سلویخ 50 کاله د وطن تشغامل دي. د دې لپاره یو تعهد وکړي، نور بس دی، د الله تن د وردار شي، د لکه شرم وکړي، لکه حیا وکړي، د خپل هیواد سمسورولو، د جوړولو، هوساینو د خلکو لپاره بس کار وکړي. موږ د دینی ارشادات او لواج حتی حق ملو کافر سره بدی وکړو، ته خو مسلمان سره کوي، هیڅ حق ملو بدی ورسره وکړو.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ، سلامات اوسئ.
درن دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د اتفاق، اتحاد او ورورولۍ په ارزښت باندې خبرې وشولې. لمک سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور تربیه پرزه کې چیست. الله ممال او ملګری،
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه، زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي و مې ورځ خبرونه ته مرابول. نن د جالب معلوماتو لړۍ کې خبرېږي چې د خیبر لوی جرګې لپاره څه تدابیر نیول شوي دي. لدی هم خبرېږي چې په مصر کې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره موندل شوی ده، او پاکستان کې بیا ذاکر نایک ته ل خپل یو اقدام نه د ورپیخ جنجال پاړه هم خبرې کوي. خو تر هڅه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان پاړه د غرب د لیوالتیا کمیدلو اشاره، امریکا افغانستان لپاره د سفارت څوکۍ تر کمولو وروسته د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختم کړه. شنون کې وایي غرب افغانستان کې اشتباهات وکړل، ځکه افغانستان لپاره اوس خپل ماموریتونه هم غیر جدي نیولې دي.
افغانستان مسله دا شاته کیږي، او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدل،
خصوصا د ښکېلتیا په موضوع کې او د بشري مرستو د لړۍ د غځېدو او د چټکتیا په اړوند باندې دوی همیشه دپاره نیک قدمونه اخیستي دي، او دغسې اراده هم لري چې د تعامل یا د ښکېلتیا دغه دروازه پراخه کړی شي.
افغانستان لپاره د جلاوطنه حکومتونو اعلانولو هڅې خلق وای افغان سیاسیون چې د هر نوی پلیټ فارم نوم واوري په سبا یې ډلې ډلې شوی وي او د جلا وطن حکومت موضوع به هم دغه مسخره کړي.
د افغانستان په اړه د تاکید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ.
د پښتونخوا د تاریخ تر ټولو ستره لویه جرګه پاکستانی ملیشو د خیبر لوی جرګې په خیمو بریدونه کړي. پی ټی ایم او اپریدی قومونه وای په وج زور به د دیش زر اساس را بلل جرګه در نه کوي او امنیت به هم شل زره قبایلی ځوانانو نیولې وي.
یو ځلې د جرګه اټین شي او جرګه مونږ وشي پښتون اته سره مونږ کار دی چې څومره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم و یو گزار دی چې کړه یو سړی د مو وشته نو دوه وې ول مینې خو اوره
د بیا هم وایم وج په چیلنج جرګه در نه کوي والا چې دا سارونه مهم لاشي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کیږي جرګه به کوو سارونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې امریکا له څلورو کالو راهیسې افغانستان لپاره سفیر نه لري. تازه افغانستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختمه کړې او ټام ویسټ د امریکایي بندیزونو د څارو همغږۍ په نوم د یو بل ریاست مشر ټاکلی. خو دې کاري ګنګوسي هم پارولي چې ګواکې د افغانستان په وړاندې د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې لیوالتیا ختمه شوې ده. د امریکا خارجه وزارت وایي له دې وروسته به افغانستان لپاره قطر میشته شارج دافیره کرن ډیکر، افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي روینا امیری او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د خارجه وزارت دستیار پومرشم هغه چارې پر مخ یوسي چې امریکا یې د افغانستان په اړه ژمنه کړې ده. خو د امریکا دغه اقدام په کور دننه او بهر د سیاسي، مدني او د ښځو د حقوقو برخه کې د فعالو څیرو اندېښنې راپورته کړي. شنون کې انګیري چې د افغانستان په اړه د امریکا هر ډول اقدام د غربي هیوادونو سیاسي لوري هم تعیني او پروستیو کې د ګڼو هیوادونو لخوا د افغانستان د سفارتونو تړل، افغانانو لپاره د مرستو د بستو کم تمویلول یا د مسایلو په اړه یې صد مهري خود له هغه څه دي چې لومړی اقدامي امریکا او بیا ورپسې نورو هیوادونو اخیسته.
دا طبیعي خبره ده چې څومره د افغانستان مسله خپل ارزښت د منطقې یا د دنیا په سطح هم باندې لاسه ورکوي، نو افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدلې. تاسو ولیدل چې د شوروي اتحاد وطنونو وروسته افغانستان کې بیا منطقوي رابطې رقابتونه پیدا شول، جنګونه وو هلته او افغانستان هلته بې ثباتي وه، خلک د افغانستان نه ووتل، مهاجر شول، نور ملکونو ته لاړل. اوس هماغسې وضعیت د افغانستان مسله ورځ تر بلې خپل اهمیت په منطقوي سطح باندې او د دنیا په سطح باندې لاسه ورکوي او هغه اولویت چې افغانستان د امریکې لپاره پخوا و هغه اوس نه لري. البته امریکا کولی شي چې خپل هغه ستراتیژیک اهداف چې په افغانستان کې دي د مختلفو نورو لارو هغه عملي کړي، نو په دې خاطر باندې د امریکا په د خارجه وزارت چوکاټ کې د خاص استازي دفتر امریکې لپاره مهم ده. البته افغانانو لپاره چې څومره دنیا افغانستان ته توجه کمیږي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، نو د افغانانو لپاره په تاوان ده. اما د امریکې د خپلو ګټو لپاره دې لپاره نور ضرورت نه و، نو ځکه دغه تغییرات راوستل.
یو شمېر فعالان وایي کسام له تیرو څو کالو راهیسې امریکا د ځانګړي استازي او سفیر په درلودلو سره هم د افغانستان وضعیت، سیاسي ترنګلتیا او د ښځو حقونو برخه کې ننګونو ته د پام وړ توجه نه ده کړې. خو په وینا د امریکا په شان هیوادونه باید افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي، ځکه د یو شمېر څارونکو په اند اوسنی وضعیت د امریکا د سیاستونو پایله ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په دې اړه اندېښنو ته په ځواب ویلي، افغانستان لا هم د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی او په وینا یې امریکا به افغانستان کې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
دا چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو په اولویت کې نه پخاو نه وسده او نه په آینده کې وي، اما د دوی په اولویتونو کې د چین موضوع ده او د روسیې د نفوذ د مخنیوي موضوع ده او دا چې افغانستان د دواړو سره ډېرې نږدې اړیکې او پولې لري او په اوسنیو وختو کې د جیوپولیټیک او جیو اکنامیک په وضعیت کې چې ورته کتل کېږي او خاص اهمیت لري، نو په دې خاطر باندې د امریکا متحده ایالات به افغانستان دغه نه د خپل پاملرنې نه یا د راتلونکي بشپړې استراتیژي چې منطقې لپاره جوړیږي د پامه ونه غورځي.
او که څه هم په روسیو کې د یو سیوري یا جلاوطن حکومت د اعلان په اړه بحثونه تود شوي دي، خو د چارو ګڼ شنونکي وایي له هغو کړیو نه چې د سیوري حکومت د اعلان خبره کوي دا تمه نشي لرلی چې د افغانستان واقعي استازولي به وکړي. د تبیدي حکومت اړتیا د ملګرو ملتونو له نهاویایمې ناستې وروسته لا شدیده شوه چې د ګڼو هیوادونو استازو خپل منځي لیدنو کې ټینګار وکړ چې طالبانو سره تعامل نه پرته بله بدیله لاره نه ده ورپاتې. د دغه حکومت اعلان ته که څه هم د جنرال دوستم له طرحې وروسته دغه شاوخوا ملګري تابعه نیسي او د ابراهیم الکوزي په نوم د ډاکټر غنی یو پخوانی سلاکار بیا ځان ولسمشر هم اعلان کړی، خو د افغانانو فکری حلقاتو کې اندېښنه ښودل شوې چې د پخوانیو لوبغاړو یا غیر موثره نویو څیرو دا ډول اعلانونه د افغانستان درد نه دوا کوي بلکې دا موضوع به لا پسې رشخند شي.
په تبعید کې دولتونه یو تاریخچه لري. په تیره بیا د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال کله چې نازی آلمان د اروپا یو شمېر هیوادونه لاندې کړل او ونیول، ډېر ګڼ دولتونه په تبعید کې دولتونه په لندن کې جوړ شول، لکه د بلجیم، پولند، هالند او د آزاد فرانسې دولتونه چې په تبعید کې په لندن کې راټول شول. او هغه وخت د دغو دولتونو ضرورت ارتیا دا محسوسیده چې دوی خپل پوځي تشکیلات له دې ځای نه رهبری کړي او خپل هیوادونه د نازی آلمان له منګولو څخه خپلواک کړي. د افغانستان په اړه د تبعید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه د داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ. له بده مرغه چې هغه مسخره اعلانونه چې د تبعیدي د حکومتونو په نامه په ناسمه توګه د افغانستان په اړه شوي دي، په هغه کې داسې شخصیتونه نشته چې ملت پرې راټول شي. دغه اصطلاح په دغسې وخت کې په دغه شکل کارول، زه فکر کوم چې د دې مفهوم د بې اعتباره کولو د بې باوره کولو لامل ګرځي.
د شنونکو په باور تبعیدي حکومت په هغه وخت کې مؤثر ثابتېدی او طالبانو ته په درد سر باندې بدلېدی شي چې د ټولو اجماع پرې موجوده وي، د نړیوالې ټولنې پاملرنه جلب کړی شي، سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي او له داخلي مقاومت سره همغږي ولري. نه یوازې دا بلکې د دوی په اند تبعیدي حکومت باید د افغانستان لپاره نړیوال ائتلاف رامنځته کړي او د بشري مسایلو ترڅنګ د افغانستان وضعیت، سیاست، امنیت او اقتصادي مسایلو باندې خبره د اورېدو وړ وګرځي. د شنونکو په باور د پخوانیو تنظیمي او ونډ اخیستونکو ډلو ترمنځ په دې مسایلو هر ډول ائتلاف او توافق د ټولو افغانانو توافق نه دی او نړیوال هم شاید پخوانیو لوبغاړو ته په اسانه د افغانستان پر موضوع غوږونه نیسي. او داسې ښکاري چې د طالبانو او ګاونډیانو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزې مسایلو د دوی له پټو خونو څخه د نړیوالو ناستو دلیزونو ته درس کړی دی. د پاکستان حکومت چې د طالبانو سره خپل منځي ناستو یې تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. تازه یې صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو نهاویایمې عمومي ناستې ته وینا کې ویلي طالبان باید په افغانستان کې د ټولو تورستي ډلو په ځانګړي ډول د هغو ډلو پر خلاف چې په ګاونډیو هیوادونو کې د تورستي فعالیتونو مسؤلیت پر غاړه لري کوټلي او اغېزمن اقدامات وکړي. هغه ویلي په دغو ډلو کې د داعش خراسان څانګې، د القاعده ډلې پورې تړلې تحریک طالبان پاکستان، د ختیځ ترکمنستان اسلامي غورځنګ، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او انصار الله ډلې شامل دي. یوازې په دې بسنه نه ده شوې بلکې د روسیې، پاکستان او ایران استازو هم د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په حاشیه کې خپل منځي ناسته کړې ده او د افغانستان نه ګاونډیانو ته د ورپېښو ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنې خپلو کې سره شریکې کړي. دغه راز افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي کاظمي قومي لهجه هم بدله شوې ښکاري او زیاته کړې ده چې افغانستان کې باید یوازې د داعش ډلې پر ضد د لاسته راوړنو خبرې ونه شي، بلکې په وینا یې نورې ترهګرې ډلې هم شته چې ګاونډیانو ته یې امنیتي ګواښونه جوړ کړي. کاظمي یوه مرکه کې یادونه کړې ده چې څو ورځې وړاندې د پښتونخوا سوات ایالت کې پر بهرنیو سفیرانو برید وشو او که یې تلفات اړولي وای نو کیدای شوای چې د طالبانو له حکومت سره یې د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان اړیکې ترینګلې کړې وای. بلخوا طالبانو که څه هم د کاظمي قومي او شهباز شریف دا ویرد کړي دي او وایي له دوی نه هیچ چا ته خطر نشته، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه بل بیان کې دا کړې ده چې داعش جنګیالي همدا اوس افغانستان ته له نورو هیوادونو راوړي، تر دې چې د مجاهد په خبره دا ډله د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې مرکزونه او روزنیز کمپونه لري. خو د طالبانو د ګاونډیانو د اړیکو څارون کې وایي هغه ګاونډیان چې طالبانو سره ښې اړیکې تر اوسه لرلې دي ډېر ژر به خپلو هیوادونو کې د فعالو ترهګرو ډلو په وجه طالبانو سره لاسو ګریوان شي.
دغه قسمه خبرې کول که د هر ګاونډي نه د افغانستان په اوسني وخت او شرایطو کې کېږي، زه فکر نه کوم چې دا به د کوم حل لاره وي. د اساسی حل لاره یو پراخه سیمه ایزه ناسته ده او هغه مسلکی کسان او ادارات په دې حکله باید د نړیوالو او د سیمه ایزو ټول شواهد مخې ته کیږي چې په دې باندې پراخه بحث وشي چې د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات رامنځته کړی یا کوم اقدامات وکړی شي چې رښتیا هم د داسې ترهګرو ډلو ټاپلو او د هر رنګه تمویلو تجهیز مخه پکې ونیول شي.
د ګاونډیو په دې تړاو باندې تشویش هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي بغیر له دې نه چې ناندرې ته هوا ورکول کیږي او دغه ابهام او تفهیم لارې سره بندیږي. دلته نورو ته هم دا زمینه برابرېږي چې دلته ابزا د مختلفو هیوادونو ترمنځ نور هم منفی لور ته لاړه شي. زما پراند باندې دلته دا وخت دی چې پر یو بل باندې د تهمت اچولو یا یو بل باندې د خپل بهم واورې ور اچول هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي. زما پراند باندې اوسنیو شرایطو کې باید دوی یو کمیسیون جوړ کړي، یو اتفاق او اتحاد ته لاره برابره کړي تر څو څنګه کولی شي دلته په خطې کې پرتو ملکتونو ترمنځ اتحاد او اتفاق راولي او څنګه کولی شي په شریکه باندې د دغه پدیدې چې کوم دغه ګاونډي ترې حراس لري، تشویش لري، په تړاو باندې په ګډه مبارزه وشو کولی شي یو سوله، اتفاق او امنیت برقرار شي په دې سیمه.
او که څه هم پاکستانی ملیشو په خیبر کوکی خیلو کې د لوی جرګې لپاره د پی ټی ایم لګول یو خیمو باندې دو واره بریدونه کړي، خو منظور پښتین خبرداري ورکړی ده چې په هر قیمت او بیوي دوی به د پښتنو قومونو د دیرش زره استازو رابلل لویه جرګه ترسره کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پاکستانی ملیشو چې ګڼ کسان پکې پښتانه هم دي له چهارشنبې راهیسې څو واره د دوی خیمو ته اور اچولی او د جرګې په تنظیمونکو یې ډزې کړي دي. پر منظور پښتین د استخباراتي کسانو لخوا د بریدونو هڅه هم شوې ده او لسګونه فعالان نیول شوي، خو دوی د 11 اکتوبر لویې جرګې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. بلخوا د افریده او شاوخوا قومونو مشرانو خبرداری ورکړی که پاکستانی ادارو مجبوره کړل نو دوی به ټوپک ته لاس کړي او دا جرګه به بریا ته رسېږي تر څو پښتانه د خپل سرنوشت په اړه وروستۍ پریکړه وکړی شي. ورته مهال د افریده قومونو د هغو پاکستانی ملیشو کورنیو سره هم عمومي ناسته پاسته یا مړی ژوندی بند کړی چې د جرګې په خیمو یې برید کړی، خو ټینګار یې هم کړی چې له جرګې وروسته به دغو ملیشو سره قومي حساب کتاب هم وکړي.
زه د خیبر پولیس لکم چې مونږ یو کس پیژندلی چې څنګه بازارګل حاجي صاحب وویل که نه دا هغه خاصدار دی چې خپل ټونور یې ختم کړی او اوس په یو غوټو باندې ایمان راوړی پوه شو، خپل بچی او چې په دو باندې راشي جاړي او چې کله بل بچو باندې په بل علاقه او په افریدی راشي او په قبایل باندې راشي بیا یې ډنډې راخستي پوه شو، بیا ډزن کوي او بیا ښځې او ماشومان هم نکسي. زه دا ویم چې څنګه یو ول چې انشاءالله تعالی پرې خونکې مونږ یو، خو چې مونږ انشاءالله تعالی یو ځلې د جرګه اټین شي او جرګه یې مونږ وشي پښتون، تاسو سره مونږ کار دی چې څومره تاوان هم کړی یوې په سروې نسل اخلم او یو ګزار دی چې کړی یو سړی دی ما ویشته نو دوه وې دی ول مینه ښه واوره و خیبر پختونخوا پولیس تم واوری دا دلته اینه ما سره اسم دلته پر ایلال مکه تنظیم دا دلته مې سره خبرین دی اله په ذات مې قسم وی چې مخامخ ټاون شپ ته چې پرې نه مو ورې نه په ټاون شپ کم چې پلا کې مرانه ونو سیګا پلا پولیس لاین کې مرانه کین نه پکاله
او پر دې کومه دا خبره مونږ اورا چې دا د تو عزت خرابوي، دا تو ناموس خرابوي، ځکه چې په ټوله پښتونخوا کې دا عزت ټوله درکړی شو چې په جام کې او په خیبر کې به چې کوم دی دا مهمان نوازی کېږي، خو په دغو کې دا هیڅ نشته. نو لهذا زه تاسو ټولو له دا سوال کوم او ریکوست کوم دا چې د دغو مړی و ژوندی بند کړو، د دغو جنازې نه ما ورته دغو یو قسم
ترسو چې په دې وجود کې وینه غړېږي. پنجابی بدار د دنیا د امریکای چین راوخ لې دغه ملک باغدار او بیا دلته د مزدور چکم دی چې په 5000 روپۍ کار وته کوي. دا ټول چې څومره پراکسی سیستمونه دي، دا ټول دغه بیا هم وایم وچ په چیلنجر غادر نه کوو. والله چې دا سارونه مهم لاړ شي، په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي، جرګه به کیږي، جرګه به کوو، سرونه ورکوو، خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
د پی ټی ایم د معلوماتو له مخې د پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره دا جرګه به له 11 اکتوبر نه تر 14 اکتوبر دوام وکړي، چې میلمه پالنې ته ځایي خلکو خپلې حجرې او کورونه وار له مخه خالي کړي دي. د جرګې اتیا خیمو کې به د پښتنو استازي د کمیټو په شکل پریکړې چمتو کوي او په وروستیو دوو ورځو کې به هر اقدام او پریکړه له رسنیو پناه ترسره شي.
ډیورند د کرغېړنې کرښې اغاړه پراته ولسونه نور په دغه شکل د پاکستان له جابر او مستبد پوز او استبدادي استبلیشمنت سره ژوند کړلای نشي. د دې جرګې اهمیت د دې راڅرګند دی چې پوځي استبلیشمنت دومره ترې ویریږي، دومره ورخطا دی چې نه ورځې مخکې د دغه جرګې پر راټولېدلو په سیمه حمله وکړه او ګڼ شمېر مبارزین یې زخمیان، ژوبل او یا ونیول. د پوځي استبلیشمنت ویره دا څرګندوي چې دغه جرګه ډیره مهمه. هیلي ځکه ورته ډیرې دي چې دا ځلې ولس پریکړه کوي، نه ګوندونه او اشخاص. دا پریکړه به ولس کوي او د دښمنو ویره هم ځکه ترې ډیره ده چې د نړۍ په دغه ګډ وټ او نارامه وضعیت کې پښتانه ټول د یو ملت په حیث سره یو موټی کیږي او خپل اراده څرګندوي. هر افغان د نړۍ په هر ځای کې چې دی باید د دغه لوی ملی حادثه او د دغه لوی افغاني جرګې ملاتړ وکړي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه د ټول نړۍ په ټولنیزو رسنیو د ایران، لبنان او اسرائیل د منځنۍ ختیځ جګړه د شنون کوچارواکو او عامو فعالانو په بحثونو ګرمه. اسرائیل د لبنان له راکټي بریدونو وروسته بیروت کې د حزب الله مرکزی دفتر په نخ کړ او د حزب الله د مشر حسن نصر الله تر څنګ یې ګڼ ایران پلو مشران وژل. په دې هم اکتفا ونه کړ او اسرائیل ته نږدې لبناني، سوریایي او آن یمنی سیمو باندې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. په جواب کې ایران د اسرائیلو په طلبیب نږدې 400 بالستیک توغندي وشتل، خو جالبه دا و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په دغه توغندیزو بریدونو کې یوازې یو کس، هغه هم د کورنۍ باختري فلسطینی وګړی، وژل شوی دی. خو ایران بیا ویلي د اسرائیلو د نواتم اډې تر څنګ ګڼ تاسیسات له منځه وړي او 80% توغندي د اسرائیلو له دفاعي سیستم نه تیر شوي او په هدف لګېدلي. دغه بریدونه ګڼو هیوادونو او لوري وغندلي. امریکا دا د ایران اشتباه بلل او د اسرائیلو د دفاع لپاره سیمې ته بیړۍ رسولې دي. ایران بیا ویلي دوی جنگ نه غواړي او سیمه کې د سولې پلوي دي. خو د شنونکو په باور د منځني ختیځ سوله پاشل شوې ده او لوی قدرتونه د ګټو پر سر د غلطه داسې ښکار په خر شوې دي چې د سیمې د باثباته کې دوه سرک پکې نه لیدل کیږي. خو ځینې لوري بیا ویلي دا د درېمې نړیوالې جګړې امکان نخي، بلکې لوی قدرتونه د یو بل د ډارولو اقدام هم کوي او له مسؤلیته د ځان ایستلو هڅه هم کوي. او د ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع بیا په هیواد کې د کرکټ د ملي لوبغاړو عظمت الله عمرزی او راشد خان د ودونو وه. د معلوماتو په اساس د راشد خان واده د افغانستان په کچه تر ټولو لوی واده و چې مراسمو یې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ او زرګونه میلمانه پکې وزر شول. په وطن کې مشته سوشل میډیا کاروونکو ویلي دغه دواړو ودونو کم تر کمه مینوالو ته لخپل لوبغاړو سره د زیات وخت تیرولو او انځورونه اخیستلو ترڅنګ د خوښۍ او د منزلو زمينه برابره کړو. راشد خان چې د نړۍ په کچه ستر لوبغاړی او ستوری ګڼل کېږي په ټولنیزو رسنیو واده لپاره د آمادګیو انځورونه شیبه په شیبه خپاره شول او مینهوالو یې پرې بحثونه کول. د راشد خان د واده موضوع له کلونو راهیسې د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه، ځکه هغه ویلي وو تر څو د افغانستان لوبډله نړیوال جام ونه ګټي واده نه کوي. خو له وروستیو بریاو وروسته نور د هغه مینهوال هم په انتظار ستړي شوي وو او د خپل شاهزاده لوبغاړي پر سر یې د واده تاج لیدل غوښتل. او چې د خپل وطن د غمیو خبره راغله نو راځي داسې لاهوتي او داودي هنجرې نه برخمن انسان سره مبالغ کوم چې تیرونه په ټولنیزو رسنیو د ډیرو کم خلکو پام ځان ته اړولې. دغه کس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې نوم نه دی په ډاګه کړی، د کابل د معتادینو ضربستریز روغتون کې بستر وو او په مخدره توکو باندې اخته وو. خو داسې تلاوت او تجوید کوي چې انسان له ځان سره په خپل خوږ او شیرین غږ د نورو جهانونو سیل طبيعي. چې شاوخوا شپږ ویشت کاله وړاندې د افغانستان د اسطوره ساز قاري القرآن برکت الله سلیم شاګردي کړې، وایي له بده مرغه په نشه یي توکو له روږدېدا سره یې خپل استعداد او هنر نه مخه وغوښتې، خو اوس د معتادانو مرکز کې تر درملنې وروسته بیرته ژوند ته راګرځېدلی. د دغه حافظ قرآن تلاوت چې له روغتونه د ناروغانو د رخصتۍ مراسمو کې یې کړی، په ټولنیزو شبکو شور جوړ کړی او فعالانو ویلي د بیکارۍ او هیواد کې د مخدره توکو د کښت د فرهنګ له وجې زرګونه دغسې استعدادونه مو خاورې شوي دي. او تېره اونۍ بیا ذاکر نایک د افغانانو له ټینګار سربېره هم پاکستان ته سفر وکړ او مولانا فضل الرحمان سره د لومړنۍ لیدنې تر څنګ یې په ځینو کارونو د پاکستان او افغانستان ټولنیزو رسنیو کې بحثونه جوړ کړل. ذاکر نایک د پاکستان خلک ډیر مینه ناک بللی او مولانا فضل الرحمان د پاکستان داسې ستر دینی عالم بللی چې په وینا یې لیدلی ورسره ارمان. افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د پی ټی ایم د لوی جرګې د متاثره کولو د سیسه کې ذاکر نایک هم برخوال شو او سره له دې چې ګڼ پیغامونه ورته استول شوي و، بیا یې هم د مظلومو پښتنو د جرګې لپاره خپل سفر لغوه نه کړ. خپل پاکستانیان بیا ذاکر نایک ته وروسته لاغې په ټولنیزو رسنیو سخت غوسه شول چې د یتیمانو د یو روزنتون نجونو ته یې د انعاماتو له ویشلو انکار وکړ. هغه سره له دې چې پر نجونو د جایزو د ویشلو پروسه ورته مخکې له مخکې تشریح شوې وه، سټیج ته راغی او د نجونو له کتلو وروسته بیرته کېووت. کله چې خبر اعلان وپوښتو ولې داسې کار وکړ، ذاکر نایک وویل دا نجونې ورته نامحرمې دي او ډالۍ پرې نه شم ویشلی. او جالب خبر هم دا ځل د باندې نړۍ کې نه لټو، بلکې راځي چې د پښتونخوا تر ټولو سترې جرګې او تابعیا او نموي خبر کم. سکال د رواني اکتوبر میاشتې په 11مه د خیبر درې کوکی خیل د پښتنو د شاوخوا دېرش زره مشرانو د لوی جرګې کوربتوب کوي چې د پی ټی ایم لخوا رابلل شوی. د دې جرګې امنیت به لږ تر لږه شل زره پښتانه قبایلي ځوانان فعالان او محصلین نیسي او مېلمانه به یې په هوټلونو کې نه بلکې له پیله تر پایه شاوخوا د پردیو لخوا خالي شویو کورونو او حجرو کې پالل کیږي. د دې جرګې لپاره د سروې او بلنې شپږ سوه تخنیکي ډلې کور په کور وګرځېدې چې د وژل شویو، نادرکه شویو، یتیمانو، بندیانو د دقیقو ارقامو تر څنګ د لوټل شویو اموالو، غصب شویو جایدادونو او لوټل شویو کاني زیرمو مستند سازي وکړي. دې جرګې ته خیبر دره ځکه انتخاب شوې چې د مغلو، پیرنګي او نورو تړاکونو په وړاندې د خیبر تاتري لوی مزاحمتي سنګرونه پاتې شوي او د هر لښکر ماتولو پسې به ټول قومونه همدغو تاترو ته راټولېدل. جرګه د منتظمینو لپاره جلا کمپونه هم لري او د جرګې محل ته به له اتیا خیمو څخه د هرې ولسوالۍ مشران په ځانګړې ټاکل شوې دروازه ورپرېښودل کیږي. دا به یوازنۍ لویه جرګه وي چې د یوې افغانۍ او کلدارۍ نه نیولې تر سلګونو زرو پورې به یوازې پښتنو پکې له خپله جیبه مرسته کړې وي. د منظور پښتین د وینا له مخې پښتنو د جرګې لپاره ورته د سړي سر پنځوس کلدارۍ ورکړې دي. جرګې لپاره پنجاب ایالت، بلوچستان، کراچۍ او دغه راز امریکا، استرالیا او اروپا نه هم د پښتنو استازو قافلې چمتو شوې دي. دې نه مخکې د خیبر اورکزیو په سیمو تر ټولو ستره جرګه په 1947 کال کې شوې وه چې د ډیورنډ کرښه یې رد کړې او فیصله یې کابل ته استولې وه. او مصر چې هر ورځ پکې د تاریخي آثارو لارو د کشف کې دوه امکان شته د زر پکې د حضرت موسی علی السلام د وخت توره کشف موندل شوی څېړونکو وايي موندل شوی توره 3000 کال زړه ده او د حضرت موسی علی السلام د وخت د چی شاید دغه وخت د فرعون دویم رامسیس له پوزونو سره اړول لري د مصر د سیلانیانو او نوادرات وزارت وايي دا توره د بهیره ګورنری په یو زوړ خار هوشی سا کې موندل ده وايي دغه سیمه کې د خښتو د یو دیوال نخې موندل چې لکه دن ورسته پکې نظامی اډا وسلې خواړه او نور تو کیو موندل شو موندل شوی توره د میسو نه جوړه ده او د دویم رامسیس شاهی مهر پر لګیدل ده او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غړم هر جمعه ل خپل سید شنواری سره د ازادۍ لپاره خپل ومه ورځ مه هیروي
ومه ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ